سلام شهدا مشال ریډیو د شاهین بنیره ما په دغه وساته خبری غړې کې ستاسو هر کلی کومه په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیری لرو خو اړمبه د دې وخت خبرونه په کورم کې د لارو بندیدو او نامنیو پر ضد پیل شوی احتجاج نن په دویمه ورځ هم دوام لري. د خیبر د باړي سیاسي اتحاد په تیرا کې د ماټر ګولو په برید کې د ماشومانو د وژنې پر ضد نن په باړه کې احتجاجي مظاهره کړې ده. او د جنوبي کوریا ولسمشر او د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ټلیفوني خبرو کې روس ته د شمالي کوریا د پوځیانو د استولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د خبرونو تفصیل په کورمه کې د لارو بندیدو او نامنیو پر ضد پیل شوی احتجاج نن په دویم ورځ هم دوام لري. پرون له پاړه چنار د سدې په لور پیاده روان شوي زرګونه لارونوال سمیر عباس سیمې ته رسیدلي دي. په اسلام آباد کې میش د سیمې یو مشر سید صداقت حسین میا ویلي کو حکومتي واکداران د سیمې خلکو ته د آزاد تګ راتګ او په امن کې د پاتې کېدو بنیادي حق نشي ورکولی نو د حکمرانۍ هیڅ حق نه لري. اوسنی لارون تر هغې وروسته پیل شوی چې کله د نومبر په پنځمه په بګن کې له ډاډ قمر سره نږدې له پېښوره د پاړه چنار په لور روان د شیعه مسافرو په دوو ګاډو وسلوال برید شو چې دوه کسان پکې ووژل شو او یوه ښځه پکې ژوبل شوه. تر دې وړاندې هم د اکتوبر په دولسمه د مقبلو د قوم د ګاډو پر کاروان په برید کې اوولس تنه وژل شوي وو. تر هغې وړاندې پر همدغه ورځ وسلوالو د کنج علیزو غره ته پر تللو درېو کسانو ډزې کړې وې چې پکې هغې ژوبل شوي وو. چارواکي وایي داسې ښکاري چې دویم برید د لومړی پیښې په غبرګون کې شوی دی. د خیبر د باړې سیاسي اتحاد په تیرا کې د ماټر ګولو په برید کې د ماشومانو د وژنې پر ضد نن په باړه کې احتجاجي مظاهره کړې ده. په دې مظاهره کې د خیبر د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو، ځوانانو او مدني فعالانو ګډون وکړ. دوی په تیرا کې په عامو خلکو د فوج د بریدونو غندنه کوله او زیاته کړه چې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په انښتو کې دوی ته ځاني او مالي تاوانونه رسېدلي دي. د سیمې انتظامي او امنیتي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په شپږمه نیټه په تیرا بوټان شریف کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا په عامو آبادیو باندې د ماټر ګولو توغولو او چاودېدو په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي او پنځه نور پکې ژوبل شوي وو. د پیښې پر ضد د باړې سیاسي اتحاد نن د جمعې په ورځ د احتجاج اعلان کړی او په عین حال کې پرون د تیرا قومي مشرانو د وژل شوو ماشومانو خپلوانو د پېښور د کور کمانډر د دفتر مخې ته د مړیو پوړلو سره د احتجاجي پرلت اعلان کړی وو. د هغې په وینا پر اړنګه امنیتي پوسته باندې امنیتي ځواکونو هغې ایثار کړل او پېښور ته د تګ اجازه ورنکړه. وروستو د قومي مشرانو او ځایي پوځي افسرانو ترمنځ تر مذاکراتو وروستو مسخوتن مهال هغې د ماشومانو مړي د ښه خبرو لپاره تیرا ته یوړل. یو قومي مشر ملک ظاهر اپریدي مشال لیډو ته ویلي دي چې پوځي مشرانو ژمنه ورسره کړې چې نور به هلته توپخانې نه کاروي او نه به هم د ډرون له لارې پر آبادیو ماټر ګولې توغوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناورې. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې د جیش العدل وسلوالې ډلې پر ضد شریک عملیات پاکستانیو او ایرانیو ځواکونو په ګډه نه بلکې یوازې اسلام آباد کړی دي. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوسی پرون په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ادعا وکړه چې د هغه عملیاتو پاړه ورکړل شوي راپورونه سم نه دي او له ایران سره شریکه پوځي کاروایی نه ده شوې. هغې زیاته کړه چې دغه عملیات د بلوچستان د پنجګور دستا د پاکستان په خاوره کې دیرش کیلومتر دننه پاکستانی او پوځیانو کړی دي. تر دې وړاندې د نومبر په شپږمه جیش العدل وسلوالې ډلې په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د پاکستان او ایران پوځیانو په شریکو هوایي عملیاتو کې د دوی د دوو قوماندانانو په ګډون دولس وسلوال وژلې دي. دې ډلې دعوه کړې وه چې د نومبر په پنځمه هغه عملیات د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمه سراوان کې شوي وو. جیش العدل سنی وسلوالې ډله ده چې پر ایراني ځواکونو بریدونه کوي او له ایرانه د سیستان بلوچستان صوبې د ازادۍ لپاره جنګیږي. پاکستان، ایران، امریکا، چین، جاپان او نیوزیلند دا ډله ترهګره ګرځولې ده. او د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول او د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ټلیفوني خبرو کې روسته د شمالي کوریا د پوځیانو د استولو پاړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د راپورونو له مخه د شمالي کوریا دا سرتیری یوکرین ته د جګړې لپاره استول شوی او یا هم هلته دا استولو پلان لري. د جنوبی کوریا یو لوړ پوړی چارواکی د نومبر په شپږم ویلی وو چې یون اوویل چې د ولسمشر په دغه ټلیفوني خبرو کې ټرمپ لومړی د شمالي کوریا د پوځیانو مسله راپورته کړه. یون زیاته کړې ده چې هغه به دا رد نه کړي چې هیواد یې یوکرین ته وسلې ورکوي. دواړو مشرانو دغه نږدې اړیکو پر دوام هم خبرې وکړې چې په تیرو لسیزو کې د دواړو متحدینو ترمنځ پراخې شوې دي. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. په کورم کې د بدمنې خلاف نن په دویم ورځ هم احتجاج دوام لري.
څکل ته آلته به حصہ یې ته هیڅ حیثیت نشته ته خپل عوام ته تحبس نشي ورکوي نه بیا ته فرمې کې پر چینار کې اوسېدل حق نه لري.
د خیبر پختونخوا اپیکس کمیټه پریکړه کړې ده چې د صوبې په ځینو ضلعو کې بعد د وسلوالو پر ضد د عملیاتو مشري پولیس کوي. په دغه اړه د چارو یو شنونکې وایي
ولس هم ډېر پریشانه دی او د ولسو هم هغه اعتماد حکومت ته یا د حکومتي کم ځواکونه چې دي هغې ته حاصل نه دی.
او د بر جنوبي وزیرستان په شکتوی کې د ماټر ګولې لګېدو په پیښه کې دوه ماشومان وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. موضوعات راپورنو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو راځو موږ لومبه موضوع ته. هغه دا چې د بلوچستان په کوټه کې نن تحریک انصاف ګوند د احتجاجي جلسې اعلان کړی وو مګر د حکومت له لوري دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې لامل د نن سهار څخه د ضلعي انتظامی چارواکو له لوري د جلسې د ځای ګیر چاپیره نه یوازې په ګڼ شمېر کې پولیس ځای په ځای کړل شوی وو بلکې د کوټې د ریلوې هاکې ګراوند په لوري تلونکي لوی سړک هم د کنټینرانو او لاریانو د لارې د نن سهار راسې تړلې پروتو. په دغه موضوع باندې تازه معلومات اخلو. په کوټه کې زمونږ همکار ایوب ترین را سره د ټلیفون په کرخه دی. ترین صاحب تاسو ستړي مشوي په خیر.
ډېر مننه شاین صاحب.
څنګه چې ما ووی ترین صاحب چې نن تحریک انصاف په کوټه کې جلسه کول غوښته حکومت لار نیولې ده نو تازه معلومات څه دي؟ جلسه وشوه او نشوه؟ تازه څه خبرې دي؟
ډېر مننه. د پاکستان تحریک انصاف لخوا د مرکزی قیادت لخوا اعلان شوی و چې د نومبر په اتمه نیټه یعنی نن به د کوټې په اکی ګراوند کې جلسه کول او د دې مقصد هم دا و د دې مشرانو په وینا چې کوم تحریک دی شروع کړي د پاکستان تحریک انصاف د مرکزی مشر یا سابق وزیر اعظم عمران خان دره خوش کولو په خاطر نو د دې لپاره دا لومړی جلسه به دوی په کوټ کې کوله او د دې په اړه دوی په های کورټ کې یو درخواست ورکړی وو. هغه های کورټ چې هغه پرون پر هغه باندې یو پریکړه وکړه چې تاسو د کوټ ډیپټی کمشنر ته ورسئ نو هغه به تاسو ته دغه اجازه درکړي د جلسې. لیکن برای د شپې نا وخت د ډیپټی کمشنر لخوا یو نوټیفیکیشن وسو چې دلته په ملک حالات خراب دي. په صبح کې بیا زمینی الیکشن را روان دي نو دوی نس کولای چې د جلسې اجازه ورکړي. خو د دې برسیر نن سهار چې د جلسې کم ځای وو اکی ګراوند د کوټ اکی ګراوند هلته به دغه اعلان کړو چې دی بجلسه کې نو سار وختي راځي په ګڼ شمیر کې پولیس هلته ځای پر ځای کړل شوی وو او د جلسې په لار په لور چې کوم لارې تلې سړکان تلو هغه باندې کنټینران لاریان دا درول شوی وي او نن ماپښین دوی بجې د دې جلسې ټایم وو نو چې کله جلسه شو کېده نو هغه وخت پولیس دوی ته اجازه ورنکړه او بیا پر دې باندې اوس کې به و کې ایسه وکړوي او د پښو او د دې ترمنځ څو واره داسې اړخ وړب رامنځته شو او په نتیجه کې ځینې کسان زخمیان شوی دي او پولیس دا وایي چې دې ځینې کسان نیولې هم دي خو بیا تر مازګره پورې دغه لړۍ روانه و په دې دوران کې د پی ټی آی چې ډېرې کارکونکو راغلي او پاغه کې زنانې هم وي او دوی په لاسو کې جنډې هم راخستې وي او داغه د عمران خان د ازادي نارې ویلې او چې کله بیا دوی خپل جلسه یا د دوی کوم د ګروند د باندې پر سړک باندې کوم ظاهره و چې کله هغه د ختمولو اعلان وکړي نو بیا پراغه وخت بیا د پولیس لخوا پر دې باندې وشکې بهونکو ګیس وکړول شو او په نتیجه کې بیا ځینې کسان زخمیان شو بیا په خاصه توګه حالت زنانې هم موجود وي هغه بیا په خلکو چې د مظاهره چانو هغه په منډو ترنډو اخستو نو دا صورتحال دی اوس مظاهره چې ده یا جلسه ختمه شوې ده خو د دې لوجې د کوټ شار کوم د ټرافیک نظام واغ نن ټول ور سره ګډوډ شي.
خجی خجی ډیره مننه ترین صاحب د معلوماتو لپاره تاسو ته خورز غواړم ډیره مهرباني.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
اردن کوس د کورم چارو ترازو په کورم کې د شیګانو احتجاج نن په دویم ورځ هم روان دی. پرون زرګونه خلکو د کورم له مرکزی خار پاړه چیناره د سدی په لور احتجاجي لارون پیل کړ دی. دا وخت لارونوال سمیر عباس سیمې ته رسیدلی. دا احتجاج کوونکي په کورم کې د لارو بندېدو او نامنه پر ضد راوتلي دي. بلخوا پرون په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ د اپیکس کمیټې په غونډه کې پریکړه شوې ده چې د کورم د روان کړکېچ ختمولو لپاره به ټولې لارې چارې په کار راولي. تفصیل طارق اورگزی راکړي. د طارق اورگزی راپور.
په کورما کې لارې بندېدو او نامنیو د پیښو پر ضد شروع شوی احتجاج لا هم دوام لري. د زیارت پر ورځ لا پاړه چیناره د سدې په لور روان شوي په زرګونه لارنوال دا وخت سمیر عباس ته رسېدلی دي. د شیعهګانو مقامی تنظیم انجمنې حسینیه مشر جلال حسین بنگش پر 1 نومبر احتجاج کوونکو ته په خپل خطاب کې ویلي که څه هم د جرګې په ذریعه حکومت دا پیغام را لېږلې چې ټل پاړه چینار مرکزی سړک به نور کلاو ساتي خو تر سوچ په لارو کې د خلکو حفاظت په لړ کې لا اخستل شوی ګامونو مطمئن نوي شوی خپل احتجاج نه پرېږدي.
درګه بازارې پیغام را وو چې دارو ټو بلاوي نو مینجمنت کمیټه حکومت سره کې نستا هغه ته شرایط هغه ته مخکې کې لړ سنا د روډ کې وو ډیپلایمنت په ټوله دې دې کې سره ورشي ټایمنګ نظام دا شه ورشي
دا احتجاج تر هغه پیل شوه چې په بغن کې د ډاټ کمر سره نږدې لا پیښوره د پاړه چینار په لور روان د شیا مسافرو دوه گاڑی د وسلوال برید لاندې ترتلو پس دوه تنمړه او یو بل زخمی شول. که څه هم یاد گاڑی د خپل منځرونو په لور د تلو لپاره ورته کمر سپی قافله نه و جوړه شوه خو معلوماتو تر مخه یو سو سرکاري گاڑی د هغو سرول. په کورما کې په 12 اکتوبر د مقبلو قافله د برید لاندې تر راتلو پس نه یوازې د ټل پاړه چینار مرکزی سړک باندې بلکې د سیمې ټولې تګ راتګ لارې تړل شوې. په سیمه کې لارې د بندېدلو او نامنیو خلاف نه یوازې مقامی شیعهګان پر احتجاج دي بلکې په اسلام آباد کې هم د یا ټولنې ځینې کسانو احتجاج پیل کړی دی. په اسلام آباد کې میش د سیمې یو مشر سید صداقت حسین میا ویلي که حکومتي واکداران د سیمې خلکو ته آزاد تګ راتګ او په امن کې د پاتې کېدلو بنیادی حق نشي ورکولی نور باندې بیا د حکمرانی حقوی هیڅ حق نه لري.
سیمو عوام ما مشنن رونی نو سه تا دفتر کې وسوالي حق نه لري په کار دي ته دا دفتر نه وزیر دفتر دې پرېګ دا څه کله ته آلته به حصه ای ته هیڅ حیثیت نشته ته خپل عوام ته تحبس نشي ورکو نه بیا ته کورمې کې پر چینار کې وسدل حق نه لري.
بلخوا په دغړه د کورمې ضلع انتظامی مشر جاوید الله مسعود خپل درې زرا نکړو. البته د سرکاري جرګې یو غړی سید شانواز مشال لوډیو ته پر 8 نومبر ویلي په سیمه کې لارې کولو دي خو د هغو امنیت ساتل یو غټه مسله ده. نواز زیاتوي د سیمې امنیت په بحالېدلو کې تر ټولو لوی خنډ حکومت ته د 12 اکتوبر په پیښه کې مطلوب کسان نه حواله کېدل دي. د جرګې غړي ویلي د دوی هڅې روانې دي چې د سیمې لارې په بشپړ توګه کلاو کړي او هغلته د ځمکو او داسې نورې موجود کشالې په حل کول ورته دائمي امن قائم کړي.
پړنګ نه ده پاتې دي جرګه ختمه شوې نه ده جرګه دې څه وګوره لکه په چوټي راغلي ده خو لیکن جرګې ټولې دغه ریکوېسټو کړو چې به تاسو پلیز د ګرفتارۍ پوره کړئ تاسو موږ ته اطلاع وکړئ چې موږ راشو په خپله کاروایي باندې بیا شروع کړو اوس انتظار دی ګرفتارۍ نه
په کورما کې په 12 اکتوبر له غزګړی د صدې په لور روان د مقبلو قافله تر برید لاندې راغلی وه چې په کې ولستانان مړه او تر لسو زیات زخمیان شوي ول. پر 12 اکتوبر د شیاګانو کامی مشرانو ته پر مسافرو د شوي برید په هغه پیښه کې ملوث د شینګک نستیکوټ او کونجلیزو څلور څلوېښت مطلوب کسانو په شمول د دوه شپېتو نورو یو لیست حواله شوه. کڅو هم حکومت د نستیکوټ کونجلیزو او شینګک علاقې محاصره کړي او له هغو تر سلو پورې مشکوک کسان نیولې هم دي خو د پیښې اصل مجرمان لا هم د قانون په گرفت کې نه دی راغلي. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
هم د کورمه په چارو کې پاتې کیږو. اوریدونکو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په کورمه کې د بندو لارو او خراب امنیتي حالاتو په اړه د سمدستي ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. د کمیشن مشرانو پرون په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال زیاته کړې ده چې په کورمه کې د روان کړکېچ له امله د ځایي خلکو ژوند ډېر اغېزمن شوی دی. کمیشن پر حکومت غږ کړی دی چې زر تر زره دې د کورمه د کړکېچ پای ته رسولو لپاره جدي اقدامات وکړي او لارې پرانیزي. تفصیل گوہر مسید راکی.
دا نومبر په اوما اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته د ایچ آر سی پی مشر سکیټر حارث خلیق په ګډون د سازمان نورو مشرانو خبریالانو ته وویل چې په کورما ضلع کې د رواني قبایلي او فرقیزي شخړو په نتیجه کې ځایي خلک د ژوند بنیادي ستونزو سره مخامخ دي. د روان کال د جولای په میاشت کې په شخړو کې د اټکل له مخې 90 تنه وژل شوي او لږ تر لږه لس کم 200 تنه نور ټپیان شوی دي او د سپتمبر په میاشت کې نور 21 کسان ووژل شول او د اکتوبر په میاشت کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 11 کسان ووژل شول. دا ضلع د نورو قومونو او فرقو ترمنځ د جګړو له امله د صوبې له نورو برخو څخه بېله شوې ده. د کورمې په حالاتو باندې د مشال ریډیو سره خبرو کې خبریال اشفاق بنګش وایي ځایي اوسیدونکو ژوند ډېر اغېزمن شوی دی. د زیات کړه
تقریبا 28 ورځې کیږي چې التا مکمل سپلای بندا ته پټرول قلت راغله چې غوژنه ډیر زیات هغه ته پرابلم جوړ شوې دي. خوراک سکاک د هسپتال هغه چې اوس سفر کوي په افغانستان روټ یا په دغه باندې راځي لکه دغه د پاره دغه روټ باندې مکمل چې کم دی هغه یو قسم بلاک جوړ شوی دی چې هغه نشیتلی.
یاد د وی چې د لار ورسته تر هغه تړل شوی چې د اکتوبر په 12مه د مقبولو د کوم د ګاډو په کاروان په برید کې ولستانه ووژل شول. تر هغې وړاندې پر همدغه ورځ وسلوالو د کونج علیزو غره ته پر تلو درو کسانو ډزې کړې وې چې پکې هغوی ژوبل شوي ول. چارواکي وایي داسې ښکاري چې دویم برید د لومړي پیښې په غبرګون کې شوی دی. د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ مرکزي ارګنایزنګ کمیټې غړی خوشحال خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت او ادارې په کورما کې امن راوست لوکي په مکمل توګه ناکام شوې دي. د زیات تکړه
او دې کې بدقسمتۍ سره صوبایي حکومت هم وفاقي حکومت هم او ریاستي ادارو هم چې کم ذمہداري جوړې ده هغه هغه ذمہداري تر اوسه پورې پوره کړې ده نه. یعنی دا خو یو ایمرجنسي بیسز باندې په کارو چې دې ته ریاکټ کړی وي صوبایي حکومت په وخت باندې چې کړه دا مسله شروع کېده دا کانفلیکټ شروع کېده دا جنگونه چې شروع کېدل هغه په کار ته په وخت باندې خپل چې کم ذمہواري وه د انټروینشن او هلته کې د امن قائمولو غاری په کار د چاغي باندې کار شروع کړی و ورسره به وفاقي حکومت او ریاستي ادارو په کار د خپل کار او خپل ځمداري پوره کړو خو غیر نه کړی.
حکومت د اکتوبر په 12مه نیټه د شیاګانو کمی مشرانو ته پر مسافرو د شوی برید په پیښه کې د شینګک نستیکوټ او کونج علیزو 22 تورنو خلکو په ګډون دوه باندې شپېته نورو کسانو یو لیست سپارلې وو. د دې کسانو د نیولو لپاره حکومت د نستیکوټ کونج علیزو او شینګک سیمو محاصرې ته دوام ورکړې او د دغو سیمو سل مشکوک کسان یې نیولې هم دي خو د پیښې اصل تورن کسان لا نه دي گرفتار کړي شوي. ګوهر مسید مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خبرونه
حجره
په لسنی مو بجو
د کرخی پر غاړه
په یو بجا،
سندری جادوګری
په دوانی مو بجو،
بډوی
په درو بجو،
پام کوا
په چلرنی مو بجو،
د مشال پنوم
په پنزو بجو.
اور دن کو سرزو بر جنوب وزیرستان تا چرته چې ځای خلک وای چې په شکتوی کې نن د ماټر ګولې لګیدو په پیښه کې دوه ماشومان وجل شوې دي او یو جوبل شوې ده. د سیمې اوسیدونکو د پیښې د پلټنو غوښتنه کړې ده او دا غوښتنه کړې ده چې د ذمهوارو کسانو خلاف دې قانوني کاروایی وشي. بلخوا په سیمه کې پولیس چارواکي وایي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. تفصیل اشتیاق مسید راکی.
د سویلی وزیرستان پر ضلع شکتو سیمه اوسیدن کی مشال ریڈیو ته ویلی دی چې نن سهار 11 بجه د پوز له طرفه وشتلې شوی مارټر ګولې په 14 نه د شارکای کلی سره تعلق لارین کی دوا ماشومون وجل شوی او یو بل یې سخت جوبل کړای دی. د دغه پیشه حال د شکتو شارکای کلی دوا اوسیدن کی په دارنګ بیانوي.
دی پښتون ژغورنې غورځنګ سراروغه سیمه مشر شیرزاده ماسید د انتظامیه او پوز چارواکیو نه سو غوښتنه کوي. دا هم وروي
وشتلای دی نو په دې شه تحقیقات نشته. هغه چې چا هو ماټرینا وشتلی دی یغه دا دغه دی او فلفور هغه د خپل نکارینا برخلاص شي او یغه خلاف ته قانوني کاروایی وشي. ویل چې دا ظلم شوی دی. دا لاس کالن نه کالن یو تکالن بچون دغه نه دهشتګرد وینه نه دهشتګردې کولې دغه سره ظلم شوی دی.
سویلی وزیرستان پر ضلع اکشے دے پولیس یو چارواکی دے نوم نہ وشولے پلاوج مشال ریڈیو تا وویل چے پولیس پشارکی کلی اکشے دے چاودنے پلاٹنے یہ پیل کڑی دی او زرو دا پاتا ولگی چے پسا وجہ دا پیشا مخیتا روغلی دو. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے.
د خیبر پختونخوا حکومتي او پوځي مشرانو د اپیکس کمیټې په غونډه کې پریکړه کړې چې د صوبې په ځینو ضلعو کې بعد د وسلوالو پر ضد د عملیاتو مشري پولیسو ته ورکول کیږي. پرون په پیښور کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په مشرۍ شوې غونډه کې ویل شوې دي چې پولیسو ته به مرمۍ ضد ګاډي هم ورکول کیږي او په لیکو کې به نوي کسان ګمارل کیږي. په غونډه کې دا سلام وشو چې د امنیت ټینګولو لپاره به ټول لارې چارې په کار راوستل کیږي. تفصیل شانواز ترکزی راکړي.
د نومبر پومه دغه غونډه چې د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور په مشرۍ کې شوې سیول او عسکري چارواکو پکې ګډون کړو. د اعلی وزیر د دفتر د جاري شوې خبر پاڼې تر مخې غونډه کې فیصله شوې چې په ځینو ضلعو کې به د ترګرۍ ضد عملیات د پولیسو په مشرۍ کې کیږي. دا چې په دا لنډیو کې په خیبر پختونخوا صوبه کې د وسلوالو عملیات زیات شوي. بیا داسې چې په دغه غونډه کې دا هم ویل شوي دي سیول او عسکري چارواکي او ملکي وګړي به د امنیت لپاره کوششونه کوي. نو د ملکي وګړي مرسته به څنګه وي؟ مشال ریډیو هم دغه پوښتنه د امریکا ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د خبریال حق نواز خان نه کړي.
کمی سیمی چې په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ نه متاثره دي هلته کې اولس هم ډېر پریشانه دي او د اولسو هم هغه اعتماد حکومت ته یا د حکومتي کم ځواکونه چې دي هغې ته حاصل نه دی او دغه شانته کې د اولس سره په ګډه باندې چې امنیتي ځواکونه او پولیس او اولس دا به ټول په شریکه باندې د دې مخنیوی کوي. نو د دې لپاره طریقه کار به سوي کنه ولس نه متش مرسته غواړي چې ولس د استخباراتو په حواله سره یا داسې خلکو له ځای نه ورکوي کم وسلوال چې دي یا کم ترهګر چې دي. نو دا ټولې خبرې مخې ته راځي.
دغه غونډه کې دا هم ویل شوي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره سیول حکومت، عسکري قوتونه او عوام باید خپل کوششونه وکړي. غونډه کې د خیبر پختونخوا صوبی په ځینو ضلعو کې د امن او امان په خرابو حالاتو اندېښنې هم څرګندې شوې. نو دا کمې ضلع دي، دا بیا نه دي لیکلي. البته د تیرو دوو کلونو زیاتې مودې راهسې د دې صوبې په جنوبي ضلعو لکه بنو، شمالي او جنوبي وزیرستان، ټانګ، کورما او نورو ضلعو کې د امنیت وضع ډېره خرابه شوې. غونډه کې پولیسو له مرمزت ګاډي او د نوي پولیسو برتی کولو فیصله هم شوې. ولې په تیرو شپږو میاشتو کې د پوز او اف سي ځواکونو د ودل شوي غړو بچو ته په پولیسو کې د نوکرۍ ورکولو فیصله هم پکې شوې. حق نواز خان وای چې حکومت په تیرو وختونو کې ویلو دوی به په هر ضلع کې د امنیت لپاره د ولس سره جرګې هم کوي. خو د بیا زیاته کړه راتلونکي کې باید څرګند شي چې حکومت د امنیت لپاره د ولس په مرسته کوم رقم ګام پورته کوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د خیبر پختونخوا د سرکاري پرایمري سکولونو د استادانو احتجاجي پرلت نن په څلورم ورځ هم دوام لري. د استادانو په وینا د صوبایي حکومت لخوا ورته د مذاکراتو لپاره ویل شوي، خو لا هم مذاکرات شروع شوي نه دي. دا تر هغې وروسته ده چې د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکو د احتجاج کوونکو استادانو د معطله کولو امر کړی دی، خو په عین حال کې ورته ویلي دي چې استادان د پرلت ختم کړي او آئینی غوښتنې به ومنل شي. په دې اړه تفصیل عظمت علي شاره کوي.
د سرکاري پرائمري سکولونو د استادانو د اتحادیې اپټا په وینا چې د پاکستان تحریک انصاف تیرې کابینې د دوی د اپګریډیشن یا ترقی غوښتنه منظوره کړې وه، خو تر اوسه دوی ته د ترقی د نوټیفیکیشن به شمول نورې غوښتنې نه دي منلې شوې. د استادانو د اتحادیې مشر عزیز الله خان وایي چې د صوبایي حکومت لخوا د مذاکراتو د ژمنې باوجود دوی سره مذاکرات ونه شو.
منګه 10:30 بجې لاړو انتظامی ملګرو سره، مشرانو سره وی چې اول سیکریټریټ ته ځو، سیکریټری صاحب سره وکینو، بیا بعد اغه زینا ڈی سی او سیکریټری صاحب ودا ټول بزی سی ایم هاوس ته التبه میټینګ کو. موږ بیا چې سیکریټریټ ته لاړو ال ته خبره بدله و، نو دغه میټینګ خو زمونږ نری شوه. زمونږ ټیبل ټاک دی سره شوی نه دی، موږ کینو لینو راغستنیو، نو درنه پکم بنیاد باندې ختم شي.
د خیبر پختونخوا تعلیم د ادارې د کال 2023 د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې شپږ ډیرش لک ماشومان په پرایمری سرکاري سکولونو کې زده کړې کوي. راپور کې ویل شوی چې په صوبه کې د هر پرایمری سکول په سر یو سل سلور سلویخ زده کوونکي دي. د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر علي سیف مشال ریډیو ته ویل چې د استادانو ټول هغه غوښتنې به مني چې د آئین دننه وي.
حکومت سره شکایت هم د حکومت نه دی، نو په دې کې د ماشومانو هیڅ قصور نشته. د هغوی وخت مه ضایع کوئ، هغوی ته تعلیم ورکوي او دا لړۍ مو ودروئ. سکولونه مه بندوئ، راځئ چې د جوړجاړي خبرې وکړو. څومره چې زما خیال ده، نو احتجاج د هر چا حق دی.
احتجاج کې حق کا تعلق ہے، ہر پاکستانی کا حق ہے.
د خیبر پختونخوا د صوبې د ابتدایي او منځنۍ تعلیم څانګې د نومبر په شپږمه په یو عالمیه کې ویلي چې د هغو ټولو استادانو د معطلولو امر کوي چې په روان احتجاج کې برخه اخستي، چې له امله د نومبر له پنځمې نیټې راسې سکولونه تړل شوي دي. احتجاج کې شریک استاد عبدالرحمن مشال ریډیو ته وویل چې ترقی او نورو غوښتنو د منلو پورې به احتجاجي پرلت جاری وي او سکولونه به هم بند وي.
بیا د حکومت چې راغی نو دوی الټه چې کوم دی نو هر څه فضای پرې خولار څخه ختم کړ. وایي چې موږ سره دغه ایجنډا زموږ نشته، نو دا خو همدی حکومت کړی مخکې او همدی حکومت چې کوم دی نو واپس کړو. دا زموږ حق جوړیږي چې موږ دې باره کې احتجاج وکړو. مذاکرات چې کامیاب شو بس موږ خبره مذاکرات پورې چې مذاکرات څنګه شو خبره ختمه شوې. زموږ هرتال په دغه باندې دی چې حکومت هم الزام خبره زموږ هرتال ته څه ضرورت.
د خیبر پختونخوا د تعلیم د ادارې د کال 2023 د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې شپږ ډیرش لک ماشومان په پرایمري سکولونو کې زده کړې کوي او د سکولونو بهر د ماشومان شمیره د سلویختو لکو سیوا شوي، چې پکې زیاتره شمیره د 15 کالو نه د 12 کالو عمر ماشومان ده. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو دغه زمونږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدې شي. د روان خبرونه نیمه تر رسیدلیو د دې وخت مهم خبرونه اورو. په کورمکی د لارو بندیدو او نامنۍ پر ضد پیل شوی احتجاج نن په دویم ورځ هم دوام لري. اوسنۍ لاریون تر هغې وروسته پیل شوی چې کله د نومبر په 15مه په بګن کې له ډاډ قمر سره نږدې له پیښوره د پاړه چنار پر لور روان د شیعه مسافرو په دوو ګاډو په وسلوال برید کې دوه کسان ووژل شو او یوه ښځه پکې ژوبل شوه. د خیبر د باړی سیاسي اتحاد په تیرا کې د ماټر ګولو په برید کې د ماشومانو د وژنې پر ضد نن په باړه کې احتجاجي مظاهره کړې ده. په دې مظاهره کې د خیبر د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو، ځوانانو او مدني فعالانو ګډون وکړ. د بریدونو غندنه یې کوله او زیاته کړه چې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په انښتو کې دوی ته ځاني او مالي تاوانونه رسېدلي دي. د ملکن درګې په موسا مینا پوسته کې د لیوي ځواک یو سرتیري خپل دوه ملګري په ډزو وژلې دي. د مرستیال کمشنر د دفتر یو چارواکي مشال لیډو ته د نوم نو خودو په شرط ویلي دي چې بیګا ماخام د لیوي ځواک یو سرتیري سودام په خپلو ملګرو ډزې کړې دي چې په نتیجه کې حوالدار فضل کریم او بل لیوي سرتیري ریاض وژل شوي دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې د جیش العدل وسلوالې ډلې پر ضد شریک عملیات پاکستانیو او ایرانی ځواکونو په ګډه نه بلکې یوازې اسلام آباد کړی دی. د بارنو چارو د وزارت بیان دی ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې وی خبری کانفرنس کې داوا وکړه چې دا غ عملیاتو پاړه ورکل شوی راپورونه سم نه دی او له ایران سره شریکه فوزی کاروایی نه ده شوی. او د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول او د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ټلیفوني خبرو کې روستا د شمالي کوریا د پوځیانو د استولو په اړه اندېښنا څرګنده کړې ده. اوریدونکو دا د وخت مهم خبرونه. اوس یو شمېر نړیوالو سیمهییزو چارو ته راځو. امریکا د واک د منتقلې لپاره تیاری کوي. ولسمشر جو بایدن منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته د بریا مبارکي ویلې او مرستیالې ولسمشر کاملا هیرس خپل ماتې منلې ده. له هارورډ پوهنتون څخه د سپینې لپاره د ویوې د خبریالې پیتسي ویډاکسو آر د بارکوال میاخیل سره خبرې کړې دي. راځي په دغه اړه باندې نور معلومات.
په کومه شیبه چې د امریکې د صدر مرستیالې کاملا هیرس له نوي ټاکل شوي صدر ډانلډ ټرمپ څخه په ټاکنو کې خپل ماتې ومنله، دا د چهارشنبه یا شروع ماسپښین وو چې هغه په واشنگټن ډي سي کې د خپل تعلیمي فراغت په پوهنتون هاوارد یونیورسيټي کې د ټاکنو د څارنې غونډې ته راغله. د ټرمپ په نسبت هیرس څو نه وړاندې لاجمنه کړې وه چې د ټاکنو نتیجو ته به درناوی کوي. هغه پرون وویل دا د امریکای د جمهوریت بنیادی اصل دی.
We owe loyalty not to a president or a party but to the
یو ګوند یا صدر نه، بلکې د امریکای آئین یا اساسي قانون ته وفادار یو او د خپل ضمیر او خدای ته وفادار یو. زه دغه درو سره ته وفادار یم، ځکه زه دلته راغلی یم چې ووایم که څه هم زه په ټاکنو کې ماتې منم، خو په هغه مبارزه کې ماتې نه منم چې د کمپاین لپاره مې وکړه.
وایل آی کنسید دیس الیکشن، آی ډو ناٹ کنسید دی فایټ دیٹ فیولډ دیس کمپاین.
میرمن هیرس وویل د نومبر پر شپږمه سهار صدر ټرمپ ته مبارکي وویل او د دې خبرې پر ارزښت یې خبرې وکړې چې په کرام نه توګه به واک ورسپاري او باید د ټولو امریکایانو صدر وي. د ټرمپ د کمپین ډلې وویل منتخب صدر د انتخابي کمپین په مهال د میرمن هیرس د ځواک، د هغې د کار د مهارت او تکړتوب اعتراف کړی او دواړه مشران د ملک د یووالي پر اهمیت متفق او همغږه شوي دي. کاملا هیرس په خپلو خبرو کې هڅه وکړه چې د خپل کمپین کارکونکو او ملاتړو ته ډاډ ورکړي.
Only when it is dark enough can you see the stars. I know many people feel like we are entering a dark time.
کله چې بشپړه تیاروي تاسو ستوري لیدای سي. زه پوهیږم ډیر خلک محسوسوي چې موږ تیارا وخت نه نغوزو، خو موږ د ټولو په ګټه وایو. زه امید لرم تاسو بنوي، خو دلته خبره د امریکا ده. کدا وی راځي اسمان د عربونو روشانه او ځلاند ستورو له رڼا سره ډکړو. د خوشبینۍ لرنا، د باور، رښتینولۍ او د خدمت لرنا.
اف ټروث اند سرویس.
کاملا هیرس پرونی وینا د 2014 کال د یو غیر معمولی شیبه یاد تازه کړ، کله چې یو بل شجنه نوماندې هیلری کلینټن له ټرمپ څخه خپل ماتې ومنله. د صدارتي ټاکنو په ورځ د هیرس 2000 پلویان د هغې د بریا په تمه د شپې تر نیمایي پاتې وو، خو کله چې وار په وار په نورو ایالتونو کې د ټرمپ بریا اعلانېده د دوی حالت هم خرابېده. میرمن هیرس چې په ټاکنو کې د خپلې ماتې په اړه وینا کوله په دوی کې ډېر ژړغونی وو.
زه په ژړا راپاسېدم، ما تېره شپه په ژړا کې د هغې خونډه پرېښوده، خو زه اوس هیله من یم او د آرامۍ احساس کوم. دا یوه اوږده لاره ده، خو زه داسې محسوسوم چې دا د مزل پای نه دی.
هغې موږ ته د خپل ځان او خپلې ټولنې ته د پام کولو او کار ته د دوام ورکولو لپاره یو څه امید راکړه، او زه په دې حقیقت ډېر خوشحاله یم چې د هغې وینا پر دې یاداشت پای ته ورسېده.
خلکو خبرې وکړې، موږ ته د دوی درناوی پکار دی، دا جمهوریت دی او موږ باید مبارزه روانه وساتو.
ټرمپ د الیکټرال کالج 295 رایې ګټلې دي او هیرس 226 ووټونه اخیستي دي. هغه د ټاکنو په شپه د اکتوبر پر شپږمه وختي لا د خپلې بریا اعلان وکړ او د خپلو پلویانو مننه یې وکړه.
دوی له هر کونج راغلي، اتحادیان، غیر اتحادیان، افریقایي امریکایان، سپینش امریکایان، ایشیایي امریکایان، عرب امریکایان، مسلمان امریکایان، هر چا ووټ راکړ او دا یو ډیر ښکلی حالت و، دا یو تاریخي بدلون.
د هیرس د ماتې اعترافي وینا د هغې د هغه طوفاني انتخابي کمپین د ختمېدو نقشه وه چې کله بایدن په جون میاشت کې له صدارتي سیالۍ ووت او دا د ډیموکریټ ګوند نومانده سوه.
د برکوال ماخیل راپور موردم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې په امریکا کې د نومبر په 15 په شو ولسمشریزو انتخاباتو کې ډونلډ ټرمپ بریالی شوی دی، د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې سیاستوالانو او عام ولس د هغه د تګلارو په اړه غبرګونونه څرګند کړي دي. د دې یو لوی وجه دا ده چې د امریکا سیاست د نړۍ پر یو شمېر هیوادونو اغیز کوي. دا چې په پاکستان کې ولس د ټرمپ په مشرۍ د امریکا لراتلونکي حکومت سره تمې لري او کارپوهان پر پاکستان او افغانستان د هغه د تګلارو د اغیز په اړه سر نظر لري. د مشال لیډو خبریال وسیم سجاد پر راپور کې وو.
د امریکا پر انتخاباتو د نړۍ د یو شمیر هیوادونو نظر وی او حکومتونه یې په امریکا کې منتخب شوی حکومت نه ډیری تمې لري. په داسې حال کې چې پر امریکا کې ډونلډ ټرمپ انتخابات ګټلی، په پاکستان کې میشت خلک هم د دوی په ملک کې په امریکا کې نوی جوړیدونکي حکومت بحثونه کوي. د پېښور اوسیدونکي ایوب شیر په امریکا کې نوی جوړیدونکي حکومت نه تمې مشال ریډیو ته داسې بیانوي.
کو ګورو نو د امریکایي الیکشن ته د ټولې دنیا نظرو، نو اوس ګورو چې امریکا ډونلډ ټرمپ کوم نوی خارجي پالیسۍ نه راوړي. دا به امید لرو چې ښې پالیسۍ نه راوړي د افغانستان لپاره، د پاکستان لپاره او د ټولې نړۍ لپاره پرمختګ ثابت شي.
بل اړخته د پېښور اوسیدونکو عثمان دانش پر نړۍ کې روان امن او امان د مسلې په اړه وایي چې هغه هیله من دی چې ډونلډ ټرمپ پر نړۍ کې روان جنگونو ته پاملرنه وکړي او د هغې په ختمولو کې خپل کردار ولوبوي.
ډونلډ ټرمپ چې کوم دی هغه دا پیرا په خپل چې کوم الیکشن کمپین او پاغه کې دا وی چې دنیا نه به جګړه ختمو، او دی وخت کې چې کوم د دنیا کې صورتحال روان دي، د چې کوم د فلسطین جګړه ده، پاغه کې د ایران او اسرائیل هم یو بل سره هر وخت کې هغه شخړه چې کوم دی روانه ده، کله اسرائیل حمله وکي، کله ایران هلته کې میزایل حمله وکي، بل دیم د یوکرين چې کوم جګړه ده، دغه هم په دنیا باندې ډېر غټ اثرات، او دغه جګړه چې کوم دی هغه ختمول ټول دنیا خلک غواړي. امریکای کې هم چې کله هغه کمپین کو خپل نو پاغه کې به دا خبره کوله، په دغه خبره سره هغه خلک پیرا اوټ ورکړي.
د امریکا د صدارتي انتخاباتو لپاره د 200 الیکټورل یا انتخاباتي کالج رائے خستل لازمی وي، او د اسوسییټډ پریس ایجانس تر مخی ډونلډ ټرمپ د هیواد پر بیلابلو ایالتونو کې په بریا تر لاسه کولو د انتخاباتي کالج 295 رائے ګټلې، او دراتلونکو سلورو کالو لپاره د هیواد وسل وختم لوست مشر منتخب شوی دی. بل اړخته د ډونلډ ټرمپ مخالفي او د ډیموکرات ګوند غړي او مرستیالي ولسمشر کاملا هاریس 215 انتخاباتي رائے ترلاسه کړي دي. په امریکا کې منتخب شوی حکومتونو د دنیا پر بیلابلو ملکونو په یو یا بل شکل اثر وی. دا چې پر پاکستان او افغانستان د نوی منتخب شوی حکومت اثرات سکی دلی شي پر پیښور کې میشت صحافی او شنون کې لحاظ علی مشال ریډیو ته وای
د امریکې لپاره پاکستان او د افغانستان سیمه تر هغه وخت پورې د دلچسپي زیو د غوی لپاره مهم زیو کله چې اسامه بن لادن دلته او کله چې امریکایي فوجونه دلته په افغانستان کې موجود وو دی وخت کې امریکایي فوجان هم د دې ځینو وتی دي او اسامه بن لادن هم نشته ده نو د امریکې دی وخت کې مکمل توجه یا خو یوکرين ته ده یا کومنګ ګورو هغه مشرق وسطا ته ده د دې دا مطلب نه دی چې د افغانستان یا د سیمه د غوی په ترجیحاتو کې نه خو مونږ کو ګورو نو دا د غوی په سپلیمنټری چې کوم ترجیحات دا پاره کی دي د ډونلډ ټرمپ چې مونږ سمره تقریرونه وګورو نو دا غوی په تقریر کې د پاکستان خو ذکر نشته د افغانستان چې کوم ذکر شوه دی ناغي کوم دا ویلي چې مونږ به جنگونه ختمو نو تمه دا ده چې افغانستان په بیا ودانۍ کې یا د سره د خط تعلقات په لړ کې امریکایی نوی انتظامیہ سوگا مو کی خو زما خیال نه دی چې د امریکای پالیسی کې بس واضح بدلون د دې سیمې لپاره راشي
پر امریکا کې راتلونکي نوی حکومت خارجه پالیسی د پاکستان او افغانستان په اړه څرنګه کېدل شي د ډونلډ ټرمپ د ګوند ریپابلیکنز د تیرو پالیسی او د هغه د تیر حکومت جاري خستو په اساس د پیښور پونتون په بین الاقوامي تعلقاتو په څنګه کې پروفیسر او شنون کې ډاکټر خورشید خان مشال ریډیو ته وایي
ٹرمپ چې دینو هغه خبرې نه خوښي په دنیا کې چې کم د امریکای د اقتصاد او د امریکای د تجارت لپاره او د امریکای د خلکو لپاره مسله پیدا کوي نو په دې سلسله کې موږ وګورو هغه د جنگونو ډېر زیات مخالف پاتې شوی دی هغه په خپل ټایم کې چې نه د افغانستان کم دوه ډایلاګس وغیرہ ونه په هغه کې هغه ډېر زیات سپیډ اپ کړی او ډېر زیات ارګنایز کړی او دا هغه مطلب دا چې افغانستان نه وځي
د پاکستان وزیر اعظم شاباش شریف په ګډون د نړۍ د غنو هیوادونو مشرانو ټرمپ ته په انتخاباتو کې پر بریا مبارکي ویلې ده پر امریکا کې نوې منتخب شوې ولسمشر به د روان کال د جنوري په شلمه نیټه پر متوقع توګه سوګند پورته کوي وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقې ډیر اسانه ده ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسي لا زیات اسان شي
ملګری ملتونو وایي چې افغانستان د هیوادونو په قطار کې پر دویم نمبر دی چې دا کال ډیر وګړي یونان ته کډه شوي دي په لومړي نمبر کې شام دی اکثرا دا کډوال د یونان لارې د اروپا بیلابیلو هیوادونو ته ځي او هلته پناه اخلي له کال 2020 راهیسې چې کله په افغانستان کې طالبان حکومت نیولې د افغان کډوالو شمیر زیات شوی دی دوی د خو او خوندي ژوند لپاره د بیلابیلو هیوادونو په تکل افغانستان پرېږدي خو دا سفر اسانه نه وي او ځینې یې په خطرناکو لارو کې مړه هم شي په دې اړه تفصیل زموږ د همکارې په راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیر ویلي په 2023 کال کې له سوریایانو وروسته د سمندر له لارې یونان ته د رسیدلو کډوالو او پناه غوښتونکو اکثریت افغانان جوړوي د دې ادارې د تازه راپور له مخې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو په 2023 کال کې ټول 28,325 کډوال او پناه غوښتونکي د سمندر له لارې یونان ته رسیدلي چې یوازې 25% یو سره یو ویې له افغانستان څخه دي پراپور کې راغلي چې ډیری د افغانان خپل کورنیو سره راغلي چې د 30% نارینه 30% مېرمنې او پاتې 40% ماشومان دي په ورته وخت کې یو شمیر هغه افغانان چې د بوللارې یونان ته تللی وای د هیواد ته تګ د دوی لپاره له کړاوونو او ستونزو ډک سفر و یو له دوی څخه جلیل چې خپل کورنۍ سره د بوللارې د یونان لسپوس جزیرې ته ځان رسولې ازادي راډیو ته وویل
از ترکیه حرکت کړم بس طرف یونان سه شپ داخله جنگلو بدیم
له ترکیه څخه مو حرکت وکړ د یونان خواته درې شپې په ځنګل کې پاتې شو یو ځل د بوللارې ولاړو مخکې له دې چې یونان ته ورسیږو پولیسو ونیولو او راوی ګرځولو، یو سات په اوبو کې پاتې وو. بیا مو د ترکیې پولیسو ته زنګ ووهه، هغوی له اوبو وژغورلو. بیا دویم ځل بیا ولاړو چې په ډیرو ستونزو تیر شو. د یونان جزیرې ته چې ورسیدو په ځنګل کې مو په سړې هوا کې شپه سبا کړه.
نوموړی وایي چې دوی سره شاوخوا څلوېښت نور افغان کډوال هم وو چې پکې ډېر عمر لرونکي ناروغان، واړه ماشومان او مېرمنې هم وې. یو بل افغان کډوال احمد آریا چې دا هم د اوبو له لارې یونان ته رسېدلی وایي، په هېواد کې د شته ستونزو له امله اړ شو د کډوالۍ ستونزمنه لاره خپله کړي.
مجبور مو کرد که از افغانستان بیرون
بشیم. موږ یړ کړو چې له افغانستان ووسو او یو څه موده په ایران او ترکیه کې په لاره کې وو، او بیا د اوبو له لارې یونان ته ورسېدو او درې میاشتې په یونان کې، او بیا د انټرویو او د یونان د پاسپورټ له اخیستلو وروسته آلمان ته راغلو.
نوموړی زیاتوي په یونان کې د کډوالو د کمپونو شرایط ډېر مناسب نه دي. دا ځوانان په داسې حال کې د کډوالۍ د ستونزو په اړه وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بیکاري، بې وزلي، اقتصادي او امنیتي ستونزو او د طالبانو د محدودیتونو له امله د خپل هیواد پرېښودو ته اړ کېږي. یو شمېر دغه ځوانان د کډوالۍ ستونزمنې لارې خپلوي چې ډېری یې مقصد هیوادونو ته رسېږي، خو ځینې د هیوادونو ته له رسېدو مخکې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د یونیسیار په راپور کې زیاته شوې چې په 2023 کال کې یونان ته د اوبو له لارې د تللیو کډوالو په شمېر کې د 2023 کال په پرتله 94% زیاتوالی راغلی دی.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د خوړو نړیوال پروګرام یو یا ډبلیو ای پی ویلي دی چې په افغانستان کې د بیوزلۍ او لوږې زیاتېدل د دې سبب شوی چې ځینې کورنۍ خپلې وړې انجونې واده کوي. د ژمی پر رسیدو سره په افغانستان کې د خراب بشري وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. ډبلیو ای پی په دې وروستیو کې ویلي دي چې دوی به د بودیجې د کمښت له امله په ژمی کې یوازې 6 میلیونه اړو خلکو ته خوراکي توکي رسوي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تر 29 میلیونه زیات خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دغه راپور کې وو.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د خراب بشري وضعیت په اړه د زیاتېدونکو اندېښنو په لړ کې د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي بېوزلي او لوږه په دغه هیواد کې په وړوکوالي کې د ځینو نجونو د ودولو سبب شوې ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام دفتر د پنځمې پورس پر خپل ایکس پاڼه د یو سړي کیسه شریکه کړې چې د بېوزلۍ له کبله د خپلې 15 کلنې لور ودولو ته اړ شوی دی. دغه سړي د خوړو نړیوال پروګرام لخوا په خبره شوې ویډیو کې ویلي
د وچکالی د غیزو لکبل او د خپل نور ماشمانو د تغذیه لپاره د سانتیاو د نشټوالي لکبل می خپل 15 کلنه لور واده کړ. لاس 15 منه غنم پور کړل او می کړل، مګر ما د وچکالی لامل حاصل ټول نکړ. زما په لاس کې هیڅ نشته. زه هک حیران یم، موږ د لال دربار پرته بل چاره نه لرو.
دا څرګنده نه ده چې دغه سړی د افغانستان د کوم ولایت دی او کله خپل لور په وړکوالي کې واده کړی ده. تر دې مخکې هم په هیواد کې یو شمېر کورونه یو ویلي و چې د بېوزلۍ له کبله اړسي وي چې خپل لوڼې په کم عمر کې یا واده کړي یا یې هم وپلوري. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي و چې د اقلیم د بدلون له کبله په هیواد کې لوږه په زیاتېدو ده. د صافی په خبره پرله پسې وچکالیو او د اقلیمي بدلون د کړکېچ په پایله کې د سیلابونو زیاتوالی د افغانستان ټول ولایتونه اغیزمن کړي دي. په افغانستان کې د ژمي په درشل کې په هیواد کې د خراب بشري وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کمښت له کبله به په سږني ژمي کې یوازې 6 میلیونه اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې 12 میلیونه خلک خوراکي مرستو ته اړتیا لري. افغانستان کې له څه باندې 3 کلونو راهیسې چې طالبان واکمنان سوي، د میلیاردونو ډالرو مالی مرستو سره سره په دغه هیواد کې بشري مرستو ته اړتیا زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې بشري مرستو ته د اړو کسانو ټول ټال شمیر 29 میلیونو ته رسیږي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
په افغانستان کې طالبان حکومت دوه نورې رادیوګانې تړلې دي. دا رادیوګانې په خوست ولایت کې وي چې تړل کېدو دلیل یې نه دی وړاندې شوی. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د بی پولي خبریالانو ادارې تنقید کړی دی چې طالبان رسنۍ او د بیان ازادي تروړي. طالبانو د کال 2020 د اګست په 15 په کابل کې حکومت نیولی دی. دوی لاغه وخت راهیسې په بیلابیلو تورونو ګڼ خبریالان بندي کړي او د ګڼو رسنیو خپرونې یې تړلې دي. تفصیل په دغه راپور کې.
په افغانستان کې د خبریالانو رسنیو پر وړاندې د محدودیتونو په دوام تازه طالبانو په خوست ولایت کې دوه سیمه ییزې راډیوګانې تړلې دي. په خوست کې یوې ځایي رسنیزې سرچینې آزادي راډیو ته تایید کړه چې ځایي طالب چارواکو د شمن او لونګ په نامه دوه سیمه ییزې راډیوګانې تړلې دي. په خوست ولایت کې یو خبریال هم چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي او د غږ د بدلون په شرط آزادي راډیو ته دا خبره وکړه.
تر اوسه د دوار سنې محلي رادیوګانې چې د خوست تعالی تل شوې دي چې وایي د ژمن رادیو په نوم ده د دونې لپاره تل شوې ده. او د لسنګ د یاد رادیو ځین کارمندان هم ګوهر شوې دي. او د لسنګ یو بل د لوګ په نوم کومه محلي رادیو چې ده هغه هم تل شوې ده، خو تر اوسه د تل کېدو دلیل او علت معلوم نه ده.
په خوست کې د طالب چارواکو لخوا د سیمه ایزو رادیوګانو تړل کېدو د خبریالانو د یو شمېر بنسټونو خبرګونونه هم راپارولې دي. د بی پولی خبریالانو سازمان په خوست ولایت کې د طالبانو لوري د ژمن په نامه د سیمه ایزې راډیو بندول په کلک ټکو غندلې دي. دغه سازمان پرون چهارشنبه د نومبر 6 ناوخته په خپل ایکس پاڼه د طالبانو د اقدام د مطبوعاتو د ازادۍ پر وړاندې برید بللې دی او لزن پرته د بیا پرانستلو غوښتنه کړې ده. په بیان کې راغلي چې په خوست کې سیمه ایزو طالب چارواکو یا د راډیو په دې پلمه چې موزیک خبرو بند کړې ده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د دغه رسنیو د تړل کېدو د لاملونو او دغه ویداو پاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. د یادونه ده چې په خوست کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سیمه ییزو مسولینو سباندې وونه وړاندې د غرغښت په نامه رادیو هم د موزیک د خبرولو په پلمه بند کړي وا، خو بیا یې په مشروط ډول د فعالیت اجازه ورکړه. شاوخوا درې اونۍ وړاندې خوست د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر د سفر او هلته د غونډو د خبري پوښښ لپاره هم خبریالانو ته اجازه نه ورکړل شوې. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو حکومت بیلابیل بنسټونه د شخصي سلیقو له مخې په رسنۍ او خبریالانو محدودیتونه وضع کوي. د دغه مرکز د اړیکو د کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که محدودیت ها از طرف یک مرجع واحد
لیدل کیږي چې پر رسنیو محدودیتونه د یوې واحد مرجع له لوري نه وضع کیږي. د طالبانو د امر بالمعروف او د استخباراتو په ګډون بیلابیل ادارې د خپلو شخصي سلیقو له مخې پر رسنیو فشار راوړي او محدودیتونه وضع کوي.
اغلی ولیزاده د رسنیو پر وړاندې مخبر زیاتیدونکو محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي او پر طالبانو غږ کوي چې د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي. د یادولو ده چې طالبانو د روان کال د اګست میاشتې په 20 د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ چې د دغه قانون د 12 ماده په دریم بند کې د 0 سالرونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز لګیدلی دی. د روان کال د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر له ایف پی سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي. له دې سره هم مهاله په وروستیو څو اونیو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او د لوړو زده کړو سرپرست وزیرانو یو شمېر ولایتونو ته د سفر پر مهال په ناستو غونډو کې خبریالانو ته د تصویر او ویډیو اخیستلو اجازه نه و ورکړي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دے سربیرا اونیزی خبرونی هم در توڑان دی کوی موږ د روختیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو پاړه ځانګړي پروګرامونه در توڑان دی کوو دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ د پاکستان په قومي اسمبلی کې د صحت د وزارت لخوا د نومبر په 2 منېټه په یو راپور کې ویل شوې دي چې په دغه هیواد کې یو 50% خلک د ډاکټر د مشورې پرته د انټي بایوټیک دوايانې استعمالوي چې په نتیجه کې د دوی په وجود کې بلابلې ناروغۍ پیدا کیږي چې اکثر د دې ژوند هم د خطر سره مخ کولی شي. دا چې په پاکستان کې د انټي بایوټیک دوايانو د زیات استعمال وجه سده او لامل کمی روغتیایي ستونزې رامنځته کیدی شي تفصیل د اسما ګل پراپور کې ورو
د ملکنو سیدونکو 50 کلنه تاجوري وای لتیرو لسو کالو راهسي په خپو دردونه لري خو په وخت علاج نه دی کړی ځکه تکلیف زیات شوی. مشال ریډیو ته خبرو کې دی ویل ک په وخت د سم ډاکټر نه علاج کړی وي نو له اپریشن د خطر سره به نه مخ کیدا.
بس د سی ګولې براته چوي دا ګولې خورورین ګولې خورا کله په نړال خوړلې مالش په میول ورکو د خپوله پاری باندې بزما غټی ما وړېدو چا براته د طاقت ګولې یاد کړې دا خو چا به پلان کې مال شور کو. ډاکټر راته وی چې دواني بم د کړې وې ته ټیک شوی وې اوس بغیر د اپریشن نه دان کیږي جوړونه به کی جدا شوی دي نو اوس خپې ما چې په وخت باندې د ځان غم کړې وې خبره او د خلکو په خلو په ستلل یو د قحلوم نه چې نګر زیدو نه وتل
کایوتن د ډاکټر له مشورې پرته د دوايانو استعمال کوین نو لکه مستونز سره مخ کې دی شي. د دغه پښتنې په جواب کې پیښور کې فارماسيست یا د دوايانو جوړونکو جلال خان مشال ریډیو ته ویل یوازې پاکستان کې نه بلکې نور هیوادونو کې هم سلف میډیکیشن یا د خپل اندې د ناروغو علاج کولو ته د خلکو پام زیات دی خو په پرمختللو هیوادونو کې خلک د دوايانو خوړلو وړاندې تحقیق کوي. جلال خان دا هم ویل چې ځینې وختونو کې د بے سند یا اتای ډاکټرانو لخوا هم غیر ضروری انٹی بایوٹک ورکول کیگی کوم چې د نورو ناروغو سبب ګرځي
کوم چې طاقت دا یعنی یا نیوټریشن هغه غستو کې سل میډیکیشن ډیر زیات ضروری دی چې د بیمارو په حساب کتاب کینو دی چې ډیر ټایم پورې نقصان دي. مثال در کوم لکه د سر درد شنو د سر درد ضروری نه دا چې سړی وچی یار په سر باندې درد نو ټیبلیټ ته خرم یا په سټ باندې درد یا مملاخوږي نو چې ټیبلیټ خرم نو د دې شاته مختلف وجوهات ته دي شي لکه زما تاسو ته مثال کیم لکه سر درد دی نو سر درد د ډیپریشن د وجم کیږي د سر درد چې کم نه د زکام د وجم کیږي د سر درد ستا په طبقم کیږي سر درد ستا د یو ٹی آئی انفیکشن د وجم کیږي د های بلډ پریشر د وجم کیږي نو تاسو که د سر د درد وي خو خدا نه خواسته دی بیمار ته د هارت اٹیک وي ټیک شو نو علامتونه ورسره وي د سر د وي خو دې نقصان تر نشو ولا کمخ نشو ته نه ډال خو یو کال پال خو یو پاکستان خو یو شی خو بل شی خو هغه چې کم نه دروانه اړخ تلل شي.
دا چې د انټي بایوټیک د زیات استعمال لوجه خلک د کم ستونزو سره مخ کیدي شي په اړه د خیبر پښتونخوا صحت محکمه کې د خبرېدون کو ناروغو علاج کوون کې ډاکټر ګل سرتاج مشال ریډیو ته ویل د اډوکو تبا د پښتورګو خرابېدل او د نورو ناروغو پر ضد د دوايانو بے اثر کېدل هغه اندېښنې دي چې د غیر ضروري دوايانو خوړلو لوجې یو تن ښکار کې دي شي. ډاکټر ګل سرتاج زیاته کړه چې وخت په وخت یې د غیر ضروري انټي بایوټیک د نه کارولو په اړه د پوهاوی کمپاینونه پیل کړي چې علاج باید په وخت او د مستند ډاکټر نه وشي.
هیل کیر فیسیلیټی دی زموږ سمره چې هسپتالونه دی بیسیک هیلث یونټس راځي پای کوم نن سبا فار فلنګ ایریا کې ډاکټران اویلیبل دی کمپیټنٹ ډاکټران دی باقاعده کوالیفایډ ډاکټر دی خلکو ته موږ دا ویل چې تاسو چې څه قسمه مسله ای تاسو یو هاسپټل ته ځي بیماری تشخیص وشي هغه تشخیص مطابق به تاسو ته پرسکرپشن میډیکیشن درته لیکي. یو ډاکټر وګوري چې دا د انټي بایوټیک د پاره دی لکه فار ایگزامپل بدا کې بکټیریل انفیکشن دی نو دا په انټي بایوټیک باندې کیږي که هغه ولیکي چې وګوري چې یاره پیشنټ کې وایرل انفیکشن دی انټي بایوټیک ضرورت نشته نو ولا سیمپټومیټک ټریټمنټ باندې وچی مطلب چې څومره سیمپټمز یا سیمپټم مطابق ورته دا ویو لیکي کو انټي بایوټیک ورته بیان نه لیکي ځکه چې هغه ته یو وایرل انفیکشن هغه کې انټي بایوټیک هیڅ رول نشته. په دې خبرو خو خلک ځان نه پوي نو هیل ډپارټمنټ بار بار وتا کا هی مهم چلی په سوشل میډیا فیسبوک باندې واتس اپ ګروپونو باندې پر نیوز پیپرز باندې موږ ته ویډیوز میډیا هیل ډپارټمنټ پیج نوم شیر کو تاسو صرف انډیکیشن مکه
د صحت چارو پوهانو په خبره باید د ناروغو په وخت د خپل اندې دوايان خوړلونه ډډه وشي کنه د خکېدو په ځای به د نورو ناروغو سره مخ کیږي. اسما ګل مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزه خبرونه
حجره
په لسنی مو بجو
د کرخی پر غاړه
په یو بجا،
سندری جادوګری
په دونی مو بجو،
بډوی
په دروی بجو،
پام کوا
په چلرنی مو بجو،
د مشال پنوم
په پنزو بجو.